د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وایي چې افغانستان له تیر سخت وضعیت وتلی او نور باید د مسئلې په توګه ورته ونه کتل شي. ښاغلي متقی دا څرګندونې پرون په کابل کې له ایراني ډیپلوماتانو سره په خبرو کې کړې. دغه ایرانی ډیپلوماتان وروسته تر دې کابل ته تللي چې په تهران کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربتوب وکړ. د افغانستان او قرغزستان د خصوصي سکتور استازو د 1.55 میلیونه ډالرو په ارزښت سوداګریز تړونونه لاسلیک کړل. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې تړونونو کې د ترانزیت پراختیا، د ګډو پانګونو جذب، د نندارتونونو جوړول او سوداګریزې ناستې شامل دي. وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا تړونونه پرون چهار شنبه په کابل کې د افغانستان قرغزستان د سوداګریز تواصل په کانفرانس کې لاسلیک شول. دا کانفرانس د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزی او د قرغزستان د اقتصاد او سوداګرۍ د وزیر بکیت صدیکوف په مشرۍ جوړ شوی و. د افغانستان کورنۍ او رسنیو ویلي چې پرون په کابل کې د قرغزستان د سوداګرۍ خونه هم پرانستل شوه، که څه هم له روسیې پرته بل یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د قرغزستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونه له طالبانو سره تعامل او سوداګریز اړیکې پالي. د امریکا کانګرس د چهارشنبې په ورځ پر سوریې هغه بندیزونه په دایمي بڼه لغوه کړل چې د پرځول شوي ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ پر مهال پرې لګول شوي وو. له دې سره د فرانس پریس په خبره جنگ ځپلې سوریه کې د پانګونې زمینه برابره شوه. تر دې وړاندې دوه ځله د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سعودي عربستان او ترکیې په غوښتنه دغه بندیزونه ځنډولي وو. سعودي او ترکیه د سوریې د نوي ولسمشر احمد الشرع چې پخوانی جهادي دی سیمه ییز ملاتړی دي. خپله الشرع هم تر دې وړاندې پر سوریې د بندیزونو د دایمي لرې کولو غوښتنه کړې وه. سیمایز چارواکي وایي چې اوکراینیز واکونو د روسیې د جنوب په روستوف نادونو بندر کې یوه بیړۍ ویشتلې او یو شمېر کسان یې پکې وژلي. روټرز اژانس د سیمې د یوه قمندان یوري سلیوی سار د ټیلیګرام چینل په حواله نن پنجشنبه ویلي چې برید کې بیړۍ ته زیان رسېدلی او د عملې یو شمېر غړي یې وژل شوي. نوموړي ویلي چې د اوکراین په بریدونو کې یوې تر کار لاندې هستوګنیزې ودانۍ ته هم زیان اوښتی او یوه څنګلوري ښارګوټي کې دوا کورونو کې اور لګیدلې. اوکراینی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د اوکراین او روسیې د جګړې پای ته رسیدو ته هڅې ګړندې شوې، خو تر اوسه پکې د پام وړ کوم په عملی پرمختګ نه ښکاري. او د اروپای ټولنې مشرانو او د لویدیز بالکان هیوادونو پرون ماښام په بروکسل کې د نږدې اړیکو د جوړولو هوکړه وکړه. د جرمني خبری اژانس د اروپای ټولنې د 22 غړو هیوادونو د یوې ګډې اعلامیې پر اساس ویلي، پر اوکراین د روسیې جګړې او زیاتېدونکې جیوپولیټیک ازمونونو د نږدې اړیکو اړتیا ډېره کړې. خبر پاڼه کې ټینګار شوی چې د لویدیز بالکان راتلونکي په اروپای ټولنه کې نغښتی دی. د البانیا، بوسنیا، هرزګوینا، مونتینګرو، شمالي مقدونیا او کوسوو مشرانو د دغو خبرو لپاره بروکسل ته سفر کړی و.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د پاک او مهربانه خدای په نامه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هله لرم ګرانو زکونکو چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به اوسي او د روغتیا جامې مو په تن اوسي. ګرانو زکونکو، ستاسو ښوونکي دیانا صالحی او ځلې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم او تاسو ټولو ته د اووم ټولګي کیمیا مضمون څلورم لوست ته شراغ لاست وایم او هله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زکونکو، زموږ او ستاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع ده د موادو انحلالیات، چې د دېرشمې صفې څخه پایلېږي تر څلور دېرشمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو البته په تیر لوست کې ماده او پیژندل، د مادې کیمیاوي او فزیکی خواص او البته د هغوی پر ډولونه باندې موږ او تاسو وژغې دوه راځو. د لوست په دې برخه کې د موادو په انحلالیت باندې بحث کوو او د موادو انحلالیت پیژنو چې څه ډول انحلالیت لري. البته ګرانو زده کوونکو، د موادو د انحلالیت څخه مخکې موږ او تاسو یو مثال په نظر کې نیسو. یعنی البته د بیلګې په توګه، که چیرې د یو بورې محلول موږ او تاسو وغواړو جوړ کړو، د بورې د محلول د جوړولو لپاره موږ او تاسو په یو ګیلاس اوبو کې، البته یا هم فرض کې چې په یو ګیلاس اوبو کښې موږ او تاسو کولی شو چې تر یو ټاکلې حده پورې بوره په اوبو کښې چې شکړو اضافه کړو، یعنی دا چې دوه قاشوقې یا هم درې قاشوقې او داسې نور، نو دغه مقدار بوره چې موږ غواړو په همدغه اوبو کښې چې شکړو حل کړو. کله چې دا بوره په همدې اوبو کې حلیږي او وروسته د هغه څخه موږ او تاسو وغواړو چې یو څه اندازه یا یو مقدار بوره نوره هم په همدې اوبو یا همدې محلول کښې چې شکړو اضافه کړو، یعنی که د بورې زیاتوالی عمل ته موږ او تاسو وګورو، دوام ورکړو، نو نوره بوره په هیڅ صورت به دې لوښي کې یا هم په همدغه محلول کښې نه حلیږي. البته ځینې حلیږي او ځینې مقدار بوره یې چش کېږي د لوښي په تل کې یا هم په بیخ کې کښېني رسوب کوي، چې دغه حالت که چیرې موږ او تاسو ورته ځیر سو چې یو مقدار بوره حل سوه، خو یو مقدار بوره حل سوې نه ده، د لوښي په تل کې چش کېوي رسوب کوي. دغه حالت ته ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو مشبو حالت وایو یا موړ محلول وایو. څه ډول محلول وایو؟ مشبو محلول یا هم موړ محلول وایو، ځکه نور ضرورت یا اړتیا نه لري تر څو نور مواد په خپل ځان کې چش کړي حل کړي. نو په همدې اساس راځو چې اوس د موادو انحلالیت پیژنو چې د یو تودوخې په یو ټاکلې درجه کښې ټاکلې مقدار حل کېدونکې ماده چې د یو محلل په یو ټاکلې مقدار کښې مواد په خپل ځان کې چش کړي حل کړي، د موادو حلېدلو ته موږ او تاسو انحلالیت وایو. څه شي وایو؟ انحلالیت وایو. یعنی انحلالیت خپله دې ته ویل کېږي چې نور مواد په هغه مواد کښې یا هم په یو مایع کښې چش سي په مکمل ډول سره حل سي. البته دې ته موږ او تاسو د موادو انحلالیت وایو. راځو د بیلګې په توګه ښه مثال هم ورکولی سو. که چیرې وګورو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو 215 ګرامه بوره په نظر کې ونیسو. 215 ګرامه بوره د تودوخې په 40 درجې د سانتي ګرید کښې، البته په سانتي ګرید په 40 درجو کښې کېدای سي چې په 100 ملي لیتره اوبو کښې چش سي په کلي ډول سره حل سي. خو موږ او تاسو دا هم داسې هم ویلی سو، یعنی په نوموړې محلول کښې، البته په نوموړې درجه کښې چې 40 درجې د سانتي ګرید ده، په 40 درجې د سانتي ګرید کښې د بورې انحلالیت، د بورې حلېدل 215 ګرامه ده. یعنی 215 ګرامه بوره به په 100 ملي لیټر اوبو کښې او په 40 درجې د سانتي ګرید کښې به حلېږي. او کومه بوره چې نوره هم پاتې یا هم د لوښي په تل کې رسوب کوي، همهغه بوره چې رسوب کوي هغه به چه شوي موږ او تاسو وایو په عین وخت کښې دا محلول به مشبو او موړ، یعنی نور اړتیا نشته چې دلته چش سي بوره نوره هم حل سي. او ګرانو زده کوونکو، د بورې په شان موږ او تاسو د خوړو مالګه هم په نظر کې ونیسو. د خوړو مالګه چې بیا ده په همدومره درجه د سانتي ګرید کښې، البته لکه 40 درجه د سانتي ګرید کښې کېدای سي چې په 100 ملي لیټر اوبو کښې نسبت نسبت بورې ته د دوی مقدار یو څه شش ده کم ده، نو موږ او تاسو وایو چې 30 ګرامه مالګه چش کېږي حلیږي. او داسې نور مختلف مواد دي چې د مختلفو موادو انحلالیت کېدای سي چې یو له بل سره توپیر ولري، لکه موږ او تاسو وایو چې د بورې او د مالګې د انحلالیت وګوري مقدار یو له بل سره فرق کوي. بوره چې ده په همدومره درجه د سانتي ګرید تودوخه په 100 ملي لیټر اوبه کې 215 ګرامه حلیږي، خو مالګه چې ده یوازې او یوازې 30 ګرامه حلیږي. نو په همدې اساس وایي چې د مختلفو موادو انحلالیت یو له بل سره توپیر لري، چې د ځینو د یې زیات او د ځینو د یې کېدای سي د انحلالیت توپیر چې شي اوسي د موادو انحلالیت یې لږ اوسي. همداسې نور مثالونه هم ورکولی سو چې ګچ ده، ګچ نو ماده دا چې تاسو وګورئ په 0.26 ګرامه حلیږي، هاک چې ده 0.003 ګرامه د انحلالیت درجه یې ده چې موږ او تاسو وایو په دومره مقدار سره چش کېږي کېدای سي چې په 100 ملي لیټر اوبو کښې حل سي. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو ماده په نظر کې نیسو، البته اوبه، چې اوبه خپله د یوه حل کوونکې مادې په توګه موږ او تاسو پیژنو. آیا ګرانو زده کوونکو، تاسو تر اوسه پورې دا فکر کړی ده چې اوبه ولې د جامو، میوو، ځان او لاسونو، پښو او داسې نورو د مینځلو لپاره په کار وړل کیږي؟ ولې؟ البته ګرانو زده کوونکو، مور او تاسو د دې لپاره چې وایو چې ولې د ولې ځواب ښه ځواب یې دا ده چې مور او تاسو وایي اوبه یو ښه محلال ده. اوبه یو ښه محلل ده. اوبه کولی سي چې خپله په خپل ځان کښې خاورې، دوړې او داسې نور میکروبونه، ویروسونه ټول د اوبو په ذریعه چیږي سي، له منځه ولاړ سي. البته هغه میوې چې په بازارونو کښې په سړکونو کښې وجود لري، البته موټرونو دودونه د ځمکې او هوا او داسې نورو میکروبونه ټول په همدغه میوو باندې پاتېږي. نو همدغه میوې که چېرې موږ او تاسو د اوبو په ذریعه سره ونه مینځو، داسې چې د هماغه خاورې، دوړې، میکروبونه، ویروسونه ټول چې په میوو کې کښېنستلي دي او په میوو باندې وجود لري، هغه همداسې پاتې سي او بیا موږ او تاسو هغوی وخورو. کېدای سي چې موږ او تاسو صحت ته چې شي اوسې زیان ورسوي. نو وایو ټول هغه دوړې، خاورې چې البته په میوو او داسې نورو موادو باندې پراته اوسي، هغه ټول د اوبه په ذریعه چې شي کېږي له منځه ځي. یعنې دا چې اوبه یې په خپل ځان کښې حلوي، هغه ټول خاورې، دوړې، میکروبونه په خپل ځان کښې حلوي، چې بالاخره موږ او تاسو لپاره میوه او هغه نور مواد چې شي کېږي صافوي. البته په خپل ځان کښې دوی چې شي کېږي د ټول میکروبونه له منځه وړي. نو په همدې خاطر موږ او تاسو وایو چې زموږ بدن، جامې او داسې نور، او کېدای سي د چاپېریال او د خپل ځان د پاکوالي لامل سي. نو وایو چې اوبه یو ښه محلل دي. نو ځکه که د جامو، میوه، ځان، لاسونو، پښو او داسې نورو د مینځلو لپاره مهم او مفید بلل کېږي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست په شروع کې ولوستل چې خپله ماده په دوو برخو باندې ویشو، چې یو خالصه ماده او ناخالصه وه. چې ناخالصه ماده یې موږ او تاسو ولوستل چې مخلوط وه، چې په دوو برخو ویشل کېدله، چې یو متجانس مخلوط او بل غیر متجانس مخلوط. اوس راځو د لوست په دې برخه کښې. البته موږ او تاسو خالصه ماده پېژنو چې خالصه ماده څه ډول ماده ده یا هم څه ډول موادو ته ویل کېږي. البته خالصه ماده ګرانو زده کوونکو هغه موادو ته ویل کېږي چې له یو ډول ذراتو څخه جوړ شوي وي، او داسې چې د دوی هغه ثابت ترکیب چې شي اوسي، د ثابت ترکیب درلودونکي اوسي. یعنې دوی چې دي په خپل ترکیب کې باید ثابت اوسي. البته دا ډول مواد موږ او تاسو خالص مواد شمېرلی سو. لکه څنګه چې تاسو ځیر سي ورته وګورئ، البته ښه مثال یې موږ او تاسو اوسپنه په نظر کې نیسو. اوسپنه خپله چې ده د خالصو موادو د جملې څخه شمېرل کېږي، ځکه چې د یو نوع اټومونو یا هم د یو نوع ذراتو څخه یا د یو ډول ذراتو څخه جوړ شوي دي. اکسیجن هم په همدې ترتیب سره د یو ډول ذراتو څخه جوړ شوی دي. مس ده چې سمبول یې تاسو ویني چې سی یو ده، د خوړو مالګه ده چې مالیکولي فرمول یې تاسو ویني سوډیم کلورایډ، موږ او تاسو ورته وایي چې این ای سوډیم سی ایل کلورین. دوه نوع مواد سره یو ځای شوي دي د خوړو مالګو څخه لاسته راغلې ده. البته په همدې ترتیب سره اوبه په نظر کې ونیسو، اوبه هم خپله یو خالصه ماده ده. همداسې نور مثالونه هم کولی سي چې دا ټول عبارت د خالصې مادې څخه ده چې د یو ډول ذراتو څخه جوړ شوي دي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د خالصې مادې ډولونه پېژنو. چې خالصه ماده بیا پر دوو برخو باندې ویشل سوې ده، چې یو هم عنصر ده او بله برخه یې هم مرکب ده. چې هر یو په همدې ترکیب سره موږ او تاسو تعریفو. که چېرې وګورو، لومړی راځو عنصر پېژنو. عنصر یا الیمنت پېژنو چې خپله عنصرونه هغه نوع مواد دي چې دوی چې دي د هغه لومړني توکي دي چې موږ او ستاسو د ژوند، چاپېریال، شاوخوا ټول مواد د همدغه عنصرونو څخه چې شوي دي جوړ شوي دي. نو موږ او تاسو وایو چې عنصر هم د خالص مادې د ډولونو څخه شمېرل کېږي، یا هم خالص مواد دي. خو دوی چې دي د یو ډول اټومونو، یعنې البته د دوی د مساوي شمېر پروتونونو څخه چش شوي دي جوړ شوي دي. لکه موږ او تاسو مخکې هم ویل، لکه اوسپنه خپله یو عنصر دی چې د یو ډول اټومونو څخه جوړ شوی دی. لکه اکسیجن هم خپله یو عنصر دی، خالصه ماده ده، د یو نوع اټومونو څخه جوړ شوي دي. د پروتونونو شمېر یې یو شان او مساوي ده. او په همدې ترتیب مس ده چې موږ او تاسو وایي دا هم یو عنصر ده. نیون ده چې سمبول یې په این ای سره ښودل کېږي، دا ټول عبارت د خالص مواد څخه دي، یا هم د خالص مادې د ډولونو څخه شمېرل کېږي چې دوی چې دي خالص مواد دي او د یو نوع اټومونو څخه جوړ شوي دي. عنصرونه بیا ګرانو زده کوونکو په دوو برخو باندې ویشل سوي دي، البته یو فلزات او یو غیر فلزات. فلزي عنصرونه چې دي ګرانو زده کوونکو عبارت اوسپنې، مس، المونیم، سوډیم او داسې نور دي چې عمومي فلزي عنصرونه چې دي یا هم فلزات دي، عموما د برېښنا تیرونکي دي، د برېښنا جریان او د تودوخې جریان د خپل ځان څخه تیروي او همیشه فلزي اټوم عنصرونه چې دي د دې اټومونه چې دي په آزاد شکل سره شتون لري، یعنی په اټومي ډول سره منځته راځي. او غیر فلزي عنصرونه هغوی لکه هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن او داسې نور دي چې دا ټول عبارت د غیر فلزي عنصرونو څخه دي. دوی چې بیا دي کېدای سي چې په طبیعت کې په دوه اټومي شکل سره چې شي وجود ولري یا هم منځته راشي. دا چې خپل عنصرونه موږ او تاسو وګورو ګران زده کوونکو په طبیعت کې کېدای سي یا هم په یو اټومي شکل سره، په دوه اټومي او څو اټومي شکلونو سره وجود ولري. چې یو اټومي، البته یو اټومي شکلونه د عنصرونو چې دي هغوی عبارت د هیلیم، نیون څخه دي. البته دوی چې دي یو اټومي شکل، یعنی په یو اټومي شکل سره چې کېږي موندل کېږي، او دوه اټومي شکل چې دوی چې بیا دي لکه اکسیجن، هایدروجن، نایتروجن او کلورین او داسې نور دوی چې بیا دي په دوه اټومي شکل سره، یعنی مالیکولی باندې سره چې کیږي موندل کیږي. او څو اټومي عنصرونه چې دي هغوی لکه فاسفورس چې سمبول پی څلور ده، سلفر ده او داسې نور چې دا ټول بیا د څو اټومي عنصرونو د جملې څخه شمیرل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو اوس د خالص مادې د دوهم ډول ته راځو. په دوهم ډول باندې شغیږو چې یو هم هغه چې شته مرکبات دي، چې خپل مرکبات هم د خالص موادو د جملې څخه شمیرل کیږي. خالص مواد دي او دوی چې بیا دي د څو مختلفو عنصرونو د یو ځای کېدو څخه منځته راځي. چې موږ او تاسو ولوستله عنصرونه چې خپل په طبیعت کې یو سل اتلس دانیا عنصرونه دي، چې په هغوی کې یو نوي طبیعي دي او نور پاتې ټول مصنوعي دي. نو موږ او تاسو وایو مرکبات چې دي خپل خالص مواد دي خو د څو مختلفو عنصرونو د یو ځای کېدو څخه منځته راځي. داسې چې دوی به خپل جوړوونکي عنصرونه چې دي جوړوونکي عنصرونه خپل لومړني خواص به چیش کوي، د لاسه ورکوي، یعنی تغییر به کوي. د بېلګې په توګه ښه مثال موږ او تاسو د اوبو مرکب په نظر کې ونیسو. د اوبو په مرکب چې دوه اټومه هایدروجن او یو اټوم اکسیجن دی، چې د دوه اټومه هایدروجن او یو اټوم اکسیجن څخه اوبه لاسته راغلي دي. خو په عادي حالت کې کچیر وګورو دواړه غازات یې هر یو ځان ته ځانګړي خواص لري. خو کچیر یو سره یو ځای سي او د دوی ترمنځ یو کیمیاوي تعامل ترسره سي، موږ او تاسو وینو چې دوی په مکمل ډول غازات خپل خواص د لاسه ورکوي او د دوی څخه یو نوی ماده، یو نوی مرکب د اوبو چې شي کېږي لاسته راوړل کېږي، چې د خپل یو مرکب بلل کیږي. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو تاسو په دې مثال کې ویني، هایدروجن او اکسیجن دوه نوع غازات یو له بل سره یوځای کیږي، په نتیجه کې موږ تاسو ته اوبه په لاس راکوي چې د اوبو مالیکولي فرمول H2O ده. تاسو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو ارزونه لرو. یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سره باید د نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو دې سوالونو ته ځواب ورکړي. لومړی سوال، خالصه ماده تعریف او ډولونه نمونه یې ولیکي. دوهم سوال، د اکسیجن او هایدروجن عنصر د تعامل څخه څه نوع مرکب په لاس راځي. دریم سوال، عنصر تعریف او د دوه عنصرونو نمونه واخلئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې چاري ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه، نیکی هیلی او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمنده به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون څلورم لوست شراغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د کیمیاوي اړیکې، چې د دودیشمې سپې څخه به پیل بشپړ دیشمې سپې پورې به پای ته ورسیږي. کیمیاوي اړیکې، ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي اړیکه څه ته ویل کیږي؟ کیمیاوی اړیکه د یو مالیکول د اټومونو ترمنځ د جاذبې قوې ته کیمیاوي اړیکه یا کیمیکل بوند وایي. یعنی کله چې یو دوه نوه عنصرونو د اټومونو ترمنځ یو کیمیاوي تعامل داسې ترسره کیږي چې دا دوه نوه عنصرونه اټومونه به یو د بل سره یو ځای کیږي. کله چې دا دوه اټومونه یو له بل سره یو ځای کیږي، د دوی د اټومونو ترمنځ یو د جاذبې قوه رامنځته کیږي چې همدې دغه قوه د دې باعث کیږي چې د دواړو اټومونو ترمنځ اړیکه مستحکم کړي، چې دغه اړیکې ته خپله موږ او تاسو یوه کیمیاوي اړیکه وایو. راځو ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي اړیکه څنګه رامنځته کیږي یا څه ډول رامنځته کیږي؟ د کیمیاوي اړیکو تشکیل وایو. کیمیاوي اړیکه تشکیل خپله د اگزوترمیک یو پروسه چې زیاته او ټیټه انرژیکی سطحې درلودونکې وي عبارت د کیمیاوي تشکیل څخه دی. یعنی کله چې د دوو اټومونو ترمنځ یوه کیمیاوي اړیکه رامنځته کیږي، یوه اندازه انرژي ته اړتیا سته چې همدغه انرژي به د انرژي د مقاومت کچه به د اړوند اټومونو او مالیکولونو ترمنځ حد یا کل باید 10 کالوري پر مول وي. چې 10 کالوري پر مول د دې انرژي د دې باعث کیږي چې یوه کیمیاوي اړیکه تشکیل کړي او یا هم یوه کیمیاوي اړیکه رامنځته کړي. عموما ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي اړیکه خپله د دوو او یا د دوو څخه د زیاتو عنصرونو د متقابل عمل په پایله او د زیاتې انرژي د ازادېدو سره یو ځای جوړیږي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې تاسو کیمیاوي اړیکه وپېژندل چې څه ته ویل کیږي. اوس نو د کیمیاوي اړیکې په ډولونو باندې بحث کوو چې کیمیاوي اړیکه پر څو برخو یا پر څو ډولونو باندې ویشل شوې ده. عموما کیمیاوي اړیکې موږ او تاسو په دریو برخو باندې ویشو چې یو هم د هغوی څخه آیوني اړیکه یا آیونیک بوند بلل کیږي. چې آیوني اړیکه هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د الکترونونو د راکړې ورکړې له امله رامنځته شي. یعنی د بېلګې په توګه، که چیرې د سوډیم کلورایډ په مرکب کښې هغه جوړه شوې اړیکه یوه خپله برېښنایي اړیکه ده، یعنی د سوډیم کلورایډ په مرکب کښې چې کله سوډیم د کلورین سره تعامل کوي یو ځای کیږي، یو مرکب ورڅخه لاسته راځي چې د سوډیم کلورایډ په نوم سره یادیږي. د سوډیم کلورایډ په مرکب کښې سوډیم مثبت آیون سره او کلورین په منفي آیون سره تشکیلیږي او یا هم رامنځته کیږي، خو د چارج له کبله به خنثی وي. یعنی عموما فلزات چې دي په عمومي ډول په کیمیاوي اړیکو یا په کیمیاوي تعاملات کښې خپل ویلانسي الکترونونه د لاسه ورکوي. هغوی چې الکترونونه د لاسه ورکوي آنیونونه بلل کیږي. یعنی ویلانسي الکترونونه هغه کوم چې د اټوم په وروستي مدار او یا هم وروستي قشر کې قرار ولري، نو دوی آنیونونه بلل کیږي. خو غیر فلزات په کیمیاوي تعاملاتو کښې که چیرې خپل الکترونونه واخلي، یعنی الکترونه ونه بایلي بلکې الکترونونه واخلي یا د الکترون اخیستلو مایل ولري، نو دوی کیتونونه جوړوي، یعنی کیتونونه رامنځته کیږي یا د کیتون په حالت سره رامنځته کیږي. چې همدا ترتیب موږ او تاسو وایو چې د دوی ترمنځ یوه آیوني اړیکه رامنځته شوې ده. د بېلګې په توګه سوډیم د کلورین عنصر سره یو ځای کیږي، تعامل ترسره کوي. کله چې سوډیم د کلورین سره یو ځای کیږي، د دوی ترمنځ یوه آیوني اړیکه رامنځته کیږي، داسې چې سوډیم عنصر یو ویلانسي الکترون لري او کلورین اووه ویلانسي الکترونونه لري. نو سوډیم کولای شي چې د خپل واحد ویلانسي یا یو ویلانسي الکترون د لاسه ورکولو سره مستحکمه او بشپړه شي. یعنی دا چې کله سوډیم په خپل اخیري یا وروستي قشر کې چې یو ویلانسي الکترون لري هغه الکترون د لاسه ورکړي، نو د هغه وروستي مدار له منځه ځي، سوډیم یو اوکتیت حالت غوره کوي چې په وروستي مدار کښې به یې اته الکترونونه رامنځته شي. او په همدې حالت کښې به په داسې حال کښې چې کلورین کولای شي د یو بل الکترون په ترلاسه کولو سره، ګر چې داسې کلورین په خپل وروستي قشر کې کې و الکترونونه لري یا و ولانسي الکترونونه لري. خو د یو الکترون ته اړتیا لري ترڅو د اوکتیت حالت غوره کړي او خپل وروستي قشر کې اته الکترونونه پوره کړي، او یا هم دا چې د وروستي قشر په ډکولو مستحکمه شي او بریالی شي. چې د دوی د اټومونو ترمنځ هم دا چې یو اټوم د سوډیم اټوم یو الکترون د کلورین د اټوم وروستي قشر ته ورکړ، یعنی وی بایلل او کلورین واخیست یا د اخیستلو مایله پیدا کړ، د دوی ترمنځ دغه اړیکه یا د دوی د اټومونو ترمنځ دا اړیکه یوه آیوني اړیکه بلل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د کیمیاوي اړیکو دوهم ډول وایي چې اشتراکي اړیکه بلل کیږي او یا هم کوولانت بوند بلل کیږي. اشتراکي اړیکه یا کوولانت اړیکه هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د دوو یا زیاتو اټومونو په منځ کښې قرار ولري، چې د دوو او یا زیاتو اټومونو په منځ کښې د الکترونونو د شریکولو له امله منځته راځي. او اشتراکي اړیکه بیا هغه وخت رامنځته کیږي چې په ازاده بڼه په یوه اټومي بڼه نه پیدا کیږي، بلکې د دوو اټومي مالیکول په بڼه موندل کیږي. نو هایدروجن په مالیکول کښې د جوړېدلو لپاره د هایدروجن دوه اټومونه په منځ کې خپل یو یو الکترون په شریک ډول سره شریکوي. نو د هایدروجن په مالیکول کښې خپله جوړه الکترونونه چې هایدروجن د دوو اټومونو تر منځ شتون لري د یوې کرښې په سره نښلول کیږي. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې برخه کښې وینئ چې موږ او تاسو وویل چې هایدروجن په طبیعت کښې په ازاده بڼه، یعنی په یو اټومي بڼه نه پیدا کیږي، بلکې په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي. نو هایدروجن په خپلو منځونو کښې یو هایدروجن اټوم و هایدروجن اټوم ته یو الکترون شریکولو او یا هم په شریک ډول ایږدي. په همدې ترتیب کلورین هم د هغه عنصرونو د جملې څخه شمېرل کیږي چې په طبیعت کښې په ازاده بڼه نه، بلکې په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي. نو په همدې اساس کلورین خپل یو الکترون د دوام کلورین اټوم سره په شریک ډول ایږدي. راځو ګرانو زده کوونکو، د اشتراکي اړیکو ډولونه ته راځو چې اشتراکي اړیکې پر څو برخو ویشل شوي دي. اشتراکي اړیکه بیا خپله په درویو برخو ویشل شوې ده چې یو ګونې اشتراکي اړیکه ده، دوه ګونې اشتراکي اړیکه او درې ګونې اشتراکي اړیکه. یو ګونې اشتراکي اړیکه هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د دوو اټومونو ترمنځ د یوې جوړې الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره رامنځته کیږي او د یوې کرښې په واسطه سره ښودل کیږي. د بیلګې په توګه د اکسیجن عنصر هم د هایدروجن په شان په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي. نو د اکسیجن او اکسیجن تر منځ کیدای شي چې یو ګونې اشتراکي اړیکه وي، او دوه ګونې اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د دوو اټومونو تر منځ د جوړه الکترونونو په شریک ډول سره ایښودلو څخه رامنځته کیږي. او دغه اړیکه کیدلی شي چې د دوو کرښو په واسطه سره موږ او تاسو وښیو. په همدې ترتیب د ایتلین په مالیکول کښې د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او یا هم کیدای شي چې د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود ولري. او درې ګونې اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړه الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره منځته راځي. که بیا موږ او تاسو د درویو کرښو په واسطه سره کولای سو چې وښیو چې دا اړیکه هم کیدلی سي چې د نایتروجن او نایتروجن ترمنځ، او هم کیدلی سي چې د ایسیتلین په مالیکول کښې هم د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ شتون ولري. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې تاسو وینئ چې د یو ګونې، دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکه د یو نوع اټومونو او مختلف اټومونو ترمنځ یو ګونې او دوه ګونې درې ګونې اشتراکي اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي. لومړی هایدروجن او هایدروجن ترمنځ، که څه هم موږ او تاسو وویل چې هایدروجن په ازاده بڼه نه، بلکې په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي، نو خپل یو اټوم الکترون د بل اټوم الکترون سره په شریک ډول ایږدي، چې په دې ځای کې تاسو وینئ. او په همدې ترتیب د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ بیا دوه ګونې اشتراکي اړیکه موږ او تاسو وایو چې دا هم یو نوع اټومونه دي، چې اکسیجن د بل اټوم اکسیجن سره دوه الکترونونه په شریک ډول سره یوځای چې دا دوه ګونی اشتراکي اړیکه ده. او په همدې ترتیب د په مختلفو یا مختلف النوع اټومونو ترمنځ اشتراکي اړیکه وینو چې د اوبو په مالیکول کښې د هایدروجن اکسیجن او هایدروجن ترمنځ یو اشتراکي اړیکه څه ډول ده. موږ او تاسو وینو چې اکسیجن د خپلو دوو نورو اټومونو چې هایدروجنونه دي یو هایدروجن دلته او یو هم دلته د دواړو سره الکترونونه په شریک ډول ایښي دي. په همدې ترتیب موږ او تاسو د اشتراکي اړیکو مثالونه دي. په همدې ترتیب راسئ تاسو دلته وینئ چې د هایدروجن او کلورین ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه موږ او تاسو وینو. یو ګونې اشتراکي اړیکه چې هایدروجن ګاز یو الکترون کلورین ته په شریک ډول ورکوي تر څو کلورین هم اوکتیت حالت غوره کړي. او په همدې ترتیب لاندې مثال کې د کاربن ډای اکسایډ مرکب چې د مختلفو النوع اټومونو ترمنځ د هغوی اشتراکي اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي. راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په دې برخه کښې د اشتراکي د کیمیاوي اړیکو درېیم ډول ته راورسېدلو چې په دې برخه کښې به موږ او تاسو فلزي اړیکې وپېژنو چې فلزي اړیکې یا هم میتلیک بوند چې شته ویل کېږي. فلزي اړیکه هغه اړیکه ده چې نه اشتراکي یعنی کوویلان او نه هم آیوني اړیکه وي، یعنی د هغوی سره په مکمل ډول توپیر لري، ځکه فلزات چې دي له نورو موادو سره د برېښنایي او تودوخې تېرونې د ښه خاصیت پر بنسټ توپیر کېدلی سي. یعنی د نورو موادو سره فلزات فرق کوي. که څه هم موږ او تاسو د فلزي اړیکې د عنوان پر اساس له پوهېږو چې دا فلزي اړیکه د یوازې د فلزاتو ترمنځ رامنځته کېدلی سي، نو په همدې اساس چې فلزات د یو ښه خاصیت پر بنسټ چې همدا د دوی یو ښه خاصیت دی چې د برېښنا او تودوخې د تېرونې قابلیت لري، نو په همدې اساس په فلزاتو کښې هغه ولانسي الکترونونه کوم چې په وروستي قشر کې قرار لري یعنی د وروستي قشر الکترونونه دوی له خپل اړوند اټوم سره په تړلي شکل سره نه وي، یعنی اړوند اټوم باندې تړلي نه وي، بلکې د فلزاتو په ټولو برخو کښې د حرکت په حالت کې وي او کولی شي چې له هرې خوا سره یوه اړیکه ټینګه کړي. او په فلزاتو کې ولانسي الکترونونه چې دي هغوی له اړوند اټومونو څخه جلا او په چټکتیا سره د مثبتو آیونونو په منځ کښې د ګرځنده او یا هم د حرکت په حالت کې وي چې د مثبتو آیونونو او ټولو ولانسي الکترونونو ترمنځ د یوه جاذبې قوه وجود لري چې همدغه خپله د فلز د جوړښت د کلکوالي لامل ګرځي چې دې ته موږ او تاسو فلزي اړیکه ویلی سو. او د فلزاتو ترمنځ موږ او تاسو وویل چې یو ښه خاصیت د تودوخې د لېږدونې خاصیت دی، خو په غیر فلزاتو کښې په ډېره کمه اندازه سره وي. نو راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست د ارزونې برخې ته راورسېدلو چې په دې برخه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي، هغوی ته به موږ او تاسو جواب ووایو. لومړۍ پوښتنه، آیوني اړیکه تعریف کړئ. دوهمه پوښتنه، د آیوني او اشتراکي اړیکو ترمنځ توپیر وښیاست. درېیمه اړیکه، د هایدروجن عنصر د اټومونو ترمنځ آیوني اړیکه په نښه کړئ. ګرانو زده کوونکو، ستاسو د توجه څخه یوه نړۍ مننه. موږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکی هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زادیانا صلحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون څلورم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده اروماتیک هایدروکاربونونه. دریم څپرکی د یو دېرشمې صفې څخه پیل تر پنځه دېرشمې صفې پورې به دوام ولري. نو زده کوونکو، اروماتیک هایدروکاربونونه که څه هم موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې خپل هایدرو کاربونونه په دوو برخو ویشل سی و الیفاتیک مرکبات او اروماتیک. په تیر لوستونو کښې موږ او تاسو په الیفاتیک مرکبات باندې بحث وکړ، ومو پیژندل، مرکبات مو وپیژندل، په همدې اساس د هغوی نوم ایښودنه مو وویل، ډولونه مو وویل. راځو په دې لوست کښې په موږ او تاسو په اروماتیکو هایدرو کاربونونو باندې بحث وکړو. د اروماتیک هایدرو کاربونونه چې دي هغوی د مرکباتو چې دي نوم چې د خپل د لانتنۍ کلمې اروما څخه اخیستل شوې ده، چې اروما خپله د یو ښه بوی یا هم عطري بوی څخه اخیستل شوې یا هم په هغه معنا سره ده. دا مرکبات چې دي د ډول ډول بویونو درلودونکي دي. د دوی د مرکباتو یا هم د دوی د مرکبات څخه لومړی مرکب خپله د بنزین اروماتیک مرکب ده، چې خپله د بنزین بړاسونه چې دي هغوی ظاهري دي، د ځیګر، پښتورګو او داسې نورو سرطاني ناروغیو سبب کیږي. ځینې اروماتیک مرکبات چې دي یا هم ځینې اروماتیک هایدروکاربونونه چې دي هغوی په تنباکو کښې هم شتون لري، د زیاتو سرطاني ناروغیو سبب ګرځي. یو شمېر هایدروکاربونونه، اروماتیک هایدروکاربونونه یا هم اروماتیک مرکبات چې دي، هغوی ډېر د اهمیت وړ دي یا هم اهمیت او ارزش لري، ځکه زیاتره چې دي هغوی څخه دوا جوړولو کښې، په رنګ جوړولو کښې او همدې ترتیب نساجي په صنعت کښې هم ورڅخه استفاده کیږي. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وویله چې د مختلفو ځایونو کښې د دې څخه استفاده کیږي. یو هم له هغوی څخه لکه اسپرین، اسپرین چې د خپله د دردونو د ارامتیا لپاره ورڅخه استفاده کیږي. تیتراسیکلین چې د هغه د انټي بیوټیک په ډول سره استفاده کیږي یا هم استعمالیږي. د اروماتیک د مرکباتو مهمې سرچینې چې د هغوی د ډبرو سکاره او پیترولیم دي، چې یو هم موږ او تاسو د هغوی د موادو څخه چې دوی په تدریجي ډول سره لاسته راځي، د ډبرو سکاره او پیترولیم دي، چې هغوی د ډبرو سکاره یا کیر دي چې دا د ډبرو د سکرو له تجریدي تقطیر څخه لاسته راځي. د ډبرو د سکرو کیر چې د هغه خپله تور رنګه مایع ده چې د اروماتیک هایدروکاربونونو له مخلوط څخه جوړ شوي دي. که څه هم دوی کچیرې د تجریدي تقطیر څخه یا هم د تجریدي تقطیر د عملیې لاندې ونیول شي، ګرانو زده کوونکو، له هغه څخه اروماتیک هایدروکاربونونه لاسته راځي، چې یو هم هغه اروماتیک هایدروکاربونونه کیدای شي لکه تالوین وي، بنزین وي، نفتالین وي، انتراسین وي او داسې نور لاسته راوړل شي. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې لاندې فورمول کښې وینئ چې دا خپله د بنزین مرکب ده، چې بنزین خپله یوه بیرنګه زهري مایع ده، یو بیرنګه زهري مایع ده چې خپله مخصوص بوی لري چې 80 درجې سانتیګرید کښې دي په ایشیدو راځي او په عضوي محلولونو کښې لکه ایتر، الکول، اسیتون، اسیتیک اسید کښې په ښه توګه حلیږي. او همدارنګه خپله د بنزین چې ده د عضوي مرکبات لپاره یو ښه محلل هم ده. په همدې ترتیب د شحمیاتو، ربر، آیودین او سلفرو د حلل وهلو لپاره هم د بنزین مرکب څخه استفاده کیږي یا هم ګټه اخیستل کیږي. لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو، دا خپله یو اروماتیک هایدروکاربون ده. بنزین چې د کاربونونو شمېر شپږ، د هایدروجنونو شمېر هم شپږ ده. اروماتیک ډول دوی یوه حلقه جوړونکي مرکبات دي. تاسو وګورئ چې د کاربون او کاربون ترمنځ یې دلته د دوی ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او د کاربون او هایدروجن ترمنځ وینو چې یو ګونې اشتراکي اړیکه ده. او دوی د خپل اړیکې په دې اساس داسې ترتیب کړي دي چې د دوی ترمنځ یو حلقه یا هم حلقوي بڼه یې ځان ته غوره کړې ده. نو ځکه ورته وایي چې دا اروماتیک هایدرو کاربونونه دي. نو په همدې اساس کوی، که چیرې موږ او تاسو د بنزین مرکب د هوا د اکسیجن په شتون کې، که چیرې د هغوی د کاربونونو د اټومونو د زیاتوالي له کبله ووینو، دوی چې دي په خپله په ژړ لوګي لرونکي لمبې سره سوځي. کله چې وسوځي ده، موږ او تاسو وینو چې یوه اندازه کاربون ډای اکساید مرکب، اوبه او یوه اندازه یا یو مقدار انرژي ازادوي یا تودوخه ازادوي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د بنزین د ځینو مشتقاتو فرمولونه تاسو وینئ چې په دې شکل کې د دوی ماډلونه موږ او تاسو داسې شکل سره ترتیب کړي یا فرمولونه وینو چې یو هم فینول ده چې دا هم د بنزین د ځینو مشتقاتو څخه شمېرل کېږي، یا هم د بنزین مشتق ده چې د شپږ کاربونونو درلودونکي ده. دې ترتیب وګوري چې د هایدروجنونو شمېر هم شپږ ده او د مرکب نوم د فینول. په همدې ترتیب یو هم بینز الدهاید ده، بینزویک اسید ده چې مالیکولي فرمولونه، ساختمانی فرمولونه او موډلونه موږ هغه تاسو په ترتیب سره وینو. نو زده کوونکو راځو د لوست په دې برخه کښې، موږ او تاسو د اروماتیک مرکباتو یو بل ډول ته چې دا هم نفتالین نومیږي. نفتالین هم هغه مرکب ده چې خپله یو اروماتیک مرکب، یا هم د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمېرل کېږي چې خپله عمومي فرمول یې د بنزین د دوو کړیو له یو ځای کېدو څخه داسې جوړه شوې ده کوم چې د دواړو کړیو ترمنځ یوه ګډه زوله موجوده وي چې مالیکولي او ساختماني فرمول یې موږ او تاسو په لاندې ډول سره وینو. دا د نفتالین هغه مالیکولي او ساختماني فرمول ده چې د بنزین د دوو کړیو د یو ځای والي څخه چې شوې ده منځ ته راغلې ده. په همدې ترتیب د دې ترمنځ د کاربونونه یو د دواړو کړیو ترمنځ مشترک ښودل سوي دي او عمومي فرمول ده، یا مالیکولي فرمول ده، سي ایچ لس هایدروجنونه هم دې ترتیب سره اته په دې شکل سره. دا د دوی هغه نفتالین مرکب و چې دا هم د اروماتیک مرکباتو د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمېرل کېده. نفتالین چې د ګرانو زده کوونکو هغوی څخه موږ او تاسو د ډبرو د سکرو له پرله پسې تجري تقطیر څخه د سپین رنګه کرسټلونو په بڼه کولای سو چې لاسته راوړو. داسې چې دوی یو خاص بوی درلودونکي دي او د نفتالینو د ویلې کېدو ټکي چې د هغه اتیا درجه د سانتیګرید، یعنی دا چې دوی په اتیا درجه د سانتیګرید کړي په ډېر اسانۍ سره کولای سي چې دوی ویلې شي. او په همدې ترتیب د دوی د ایشېدو ټکي چې د هغه دوه سوه اتلس درجه د سانتی ګریډ کښې دوی په جوش راځي یا هم ایشي. او په همدې ترتیب دوی په ډېر اسانۍ سره کېدلی سي چې په غاز باندې بدل شي یا هم تبدیل سي، یا هم غاز ورڅخه لاسته راوړل سي. چې دغه مرکب خپله د قوې د لارو له منځه چې شکوي وړي. او په همدې ترتیب سره په ځینو نورو ځایونو کښې هم د دوی څخه چش کېږي استفاده کېږي، چې یو هم په تشنابونو کښې د بدبویي د لیرې کولو لپاره هم چش کېږي استعمالېږي. او په همدې ترتیب د نفتالین اروماتیک هایدروکاربونونو څخه په مختلفو ځایونو کښې د ځینو میکروبونو د منځه وړلو لپاره هم چش کېږي د نفتالین مرکب څخه استفاده کېږي، یا د نفتالین هایدروکاربون څخه استفاده کېږي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو بنزین او په همدې ترتیب نفتالین هم وپېژندل چې دوی هم د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمېرل کېدل، یا هم د ډولونو څخه. یو هم راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې انتراسین پېژنو، چې خپل انتراسین هم یو اروماتیک هایدروکاربون شمېرل کېږي، یا هم د اروماتیکو هایدروکاربونونو د ډولونو څخه و چې موږ او تاسو وایي نفتالین انتراسین چې د عمومي فرمول سي څلور، یعنی د کاربونونو شمېر یې څوارلس او د هایدروجنونو شمېر یې لس ده، چې د عمومي مالیکولي فرمول سو. او انتراسین چې د خپله کلک پولی سایکلیک اروماتیک هایدروکاربون ده چې د بنزین د دریو کړیو د یو ځای والي څخه منځته راغلي او درې حلقوي جوړښت یې رامنځته کړې ده. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني د بنزین د دریو کړیو څخه، یا هم د بنزین د دریو کړیو پر اساس باندې دوی داسې منځته راغلي چې درې حلقوي جوړښت یې رامنځته کړې ده. او خپله د انتراسین مرکب چې ده، یا هایدروکاربون چې ده، هغه د ډبرو د سکرو یوه برخه هم شمیرل کیږي او انتراسین چې د خپله یو سور رنګه لیزرین او داسې نورو رنګونو په تولید کښې هم استفاده ورڅخه کیږي او کارول کیږي. که څه هم انتراسین چې ده په اصل کې یوه بې رنګه مرکب دی، یعنی خپله رنګ نه لري، خو د الټراویلټ رنګو تر لاندې دوی یو نیلي رنګ غوره کوي چې دوی د نیلي رنګ غوره کولو وروسته کولی شي چې همداسې نور رنګونه لکه سور رنګه او داسې نور رنګونه چې شکړي تولید کړي. دا یې موږ او تاسو هغه مالیکولي فرمول سو او په همدې اساس د دوی هغه حلقوي جوړښت او ساختماني فرمول موږ او تاسو وینو. ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو وینو چې هغه یو هم تالوین ده، چې تالوین هم د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کیږي چې دوی خپله عمومي فرمول یې سی شپږ د هایدروجنو شمیره پنځه او په همدې ترتیب سی ایچ درې یو میتایل ګروپ لري. دوی چې د اروماتیک هایدروکاربونونه دي او بې رنګه اروماتیک هایدروکاربونونه دي چې خپله رنګ نه لري او په همدې ترتیب دوی په اوبو کښې منحل کیدونکې مایع ده چې په اوبو کښې په مکمل ډول سره حلیږي. چې موږ او تاسې هغه مالیکولي فرمول وینو او په همدې اساس هغه یې دی هم چې ویني د دوی هغه حلقوي جوړښت یا اروماتیک ډول ده چې په همدې ترتیب د کاربون او کاربون ترمنځ دوی دوه ګونې اړیکه وجود لري او د بنزین د کړې پر اساس منځته راغلي دي او په همدې ترتیب یوه اړیکه د میتایل ګروپ سره او په همدې ترتیب هر کاربون د یو هایدروجن سره په اړیکه چې دا وو. ګرانو زده کوونکو، تالوین چې خپله د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کیږي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د اروماتیک مرکباتو ډولونه هم وویله، اروماتیک هایدروکاربونونه مو هم وپېژندل. که څه هم موږ او تاسو وویله اروماتیک هایدروکاربونونو څخه موږ او تاسو په مختلفو ځایونو کښې استفاده کولی سو. یو هم د هغوی څخه ګرانو زده کوونکو اروماتیک مرکبات چې موږ او تاسو وویله خپله عضوي ترکیبونه هم درلودله چې د هغوی څخه موږ او تاسو د ډبرو له سکرو او نفتو څخه خپله اروماتیک هایدروکاربونونه لاسته راوړله او دوی چې وه یو هم بنزین، تالوین، انتراسین او په همدې ترتیب نفتالین، دوی چې ټول اروماتیک هایدروکاربونونه وه په دوی کښې یې بنزین په ژړ رنګه لوګي لرونکي لمبې سره سوځېدل او بیا به موږ او تاسو وویله چې یو بنزین کړي یا هم بنزین او اروماتیک هایدروکاربین کاربون به یې لاسته راوړ. او اروماتیک مرکبات ټول په مختلفو ځایونو کښې موږ او تاسو کولی سو چې استفاده ورڅخه وکړو، یا هم په مختلفو صنایعو کښې لکه د درمل په جوړولو کښې چې مختلف دواګانې ورڅخه جوړېدلی لکه اسپرین وو، تیتراسیکلین او داسې نور درمل په جوړولو کښې موږ او تاسو استفاده ورڅخه کوله. او په همدې ترتیب د اروماتیکو هایدروکاربونونو یا اروماتیکو مرکباتو څخه د رنګ په جوړولو کښې چې مختلف رنګونه رامنځته کېدل په مصنوعي ډول سره موږ او تاسو د اروماتیک مرکباتو څخه دا چې مختلفو ځایونو کښې استفاده کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د اروماتیک هایدروکاربونونه وپېژندل، په همدې ترتیب ډولونه وه، د هر ډول استعمال او په همدې ترتیب د هر ډول لاسته راوړل وه، او عمومي فرمولونه او د هغوی حلقوي جوړښتونه هم موږ او تاسو ولوستل او زده مو کړل. راځو د لوست په دې برخه کښې ګرانو زده کوونکو موږ ارزونه لرو چې په ارزونه کښې لومړی سوال وایي چې اروماتیک لغوي معنا څه شي ده. دوهم سوال، د بنزین مالیکولي فرمول ولیکئ. دریم سوال، د نفتالین مرکب ساختماني فرمول ولیکئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسئ. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات میو منه گرانو زدکون کو هیلی لرام چی طول بجور روغ او صحت مند بیاسته زدیانا سالهی تاسو طولو تا ده لسم طولگی کمیا مزمون سلرام لوستش راغلاس و او هیلی لرام چی دلوست برستنی شیبو پرمی ملتیا وکده گرانو زدکون کو سموش او ستاسو ننری ورزی درسی موضوع ده الکترونی جورشت چی ده سلر وشتمی سپی سخفایل تر اتی وشتمی سپی پوری با دوام ولد مخلی دیچ موږ او تاسو د الکترونونو ویش او د غوی الکترونی جوړښت را شو لومړی باید موږ او تاسو اوربیتال وپیژنو چې په دې لوست کې موږ او تاسو کوانتمي نمبرونه وپیژندل د کوانتمي نمبرونو ډولونه وا او په همدې ترتیب اوس راځو اوربیتال پیژنو چې اوربیتال څه ته ویل کیږي اوربیتال ګرانو زده کوونکو خپل یو لانتنی کلمه ده چې په لغت کې یعنی باکس یا هم هغه بند فضا ته ویل کیږي کوم چې په هغه کې الکترون د لیدونو وړ وي او بیرته خپل اوربیتال ته موږ او تاسو کولی شو چې یو الکترونی وریاض هم ووایو او ګرانو زده کوونکو اوربیتال خپله د ځینو ځانګړتیاو پر اساس داسې الکترونونه اخیستلی سي لکه الکترون هغه وخت په اوربیتال کې داخليږي کوم وخت چې د انرژي هغه کومه انرژي سره کېدای شي چې دوی څه کړي اشغال کړل سي یعنی هغه وخت چې دلته د انرژي احساس کم پیدا شي دوام هر وخت چې موږ او تاسو د اس پی ډی اف فرعي سوې په نظر کې ونیسو د هغوی فرعي سوې چې دی په اوربیتالونو کې الکترونونه هغه وخت جوړولی شي یا هم کېدای شي چې پکښې الکترونونه داخل شي او کوم وخت کې چې لومړی اوربیتالونه په تاک ډول ډک شي یعنی اس پی ډی اف فرعي سوې کښې به لومړی الکترونونه په تاک ډول ایښودل کیږي کله چې لومړی په تاک ډول کښېښودل سو بیا کولی شي چې دغه اوربیتالونه که چیرې اړتیا پیدا سوه بیرته په جوړیز شکل سره خو یو د بل خلاف پیښودل کیږي یعنی هیڅ یو اوربیتال د دوو څخه زیات الکترونونه نسي ځایولی او کله چې دا الکترونونه هم په اوربیتال کښې ځای پر ځای کیږي هغوی به د وضعي حرکت له مخې مختلف الجهات وي یعنی مختلف جهتونه به یې مختلف وي په مختلف ډول سره به ایښودل کیږي او په همدې اساس اوربیتالونو شمېر چې ده خپله د دوه ال جمع یو فرمول پر اساس باندې کولی سو چې وټاکو او خپله په اوربیتالونو کښې بیا د الکترونونو شمېر د الکترونونو تعداد بیا د دوه ان منفی دوه فرمول په اساس باندې کولی سو چې لاسته راوړو لازو ګرانو زده کوونکو لومړی موږ او تاسو د اوربیتالونو شمېر د همدې فرمول پر اساس باندې پیدا کړو یعنی که چیرې د ال قیمت موږ او تاسو مساوي کړو په ان منفی یو سره نو که چیرې د ال قیمت مساوي ان منفی یو سره سي نو موږ او تاسو کولی سو چې داسې یو فرمول پر اساس باندې اوربیتالونو شمېر پیدا کړو یعنی لومړی راځو د اس په فرعي سویه کښې موږ او تاسو غواړو چې د اوربیتالونو تعداد معلوم کړو چې ان مساوي ده په یو سره یعنی ان ته موږ او تاسو قیمت ورکړو ان یو راځو په ال مساوي ان منفي یو فرمول کښې ماضي د ان پر ځای باندې قیمت وضع کوو چې ان منفي یو مساوي کېږي د ان پر ځای به یو وضع کوو یو منفي یو مساوي په صفر سره کېږي اوس چې صفر سو نو موږ او تاسو وایو چې دوه ال جمع یو مساوي کېږي په دوه ضرب صفر سره دوه ضرب صفر جمع یو هر څومره چې عدد په صفر کې ضربیږي مساوي په صفر سره کیږي پاته سو چې هغه صفر سو جمع یو مساوي کیږي په یو سره نو موږ او تاسو وایو چې د اس په فرعي سویه کښې یو اوربیتال وجود لري په همدې اساس د پی په اوربیتال کښې راځو چې ان ته قیمت دوه ورکړو که چیرې ان ته قیمت دوه ورکړو راځو ان منفي یو په دې ځای کې د ان ته قیمت دوه مو وضع کړل د دوه څخه یو تفریق وو کله چې د دوه څخه یو تفریق کړو نو ال مساوي په یو سره کېږي کله چې مساوي په یو سره سو اوس کولی شو چې دغه یو واخلو په هغه فرمول کښې چې دوه ال جمع ان وو هلته وضع کړو یعنې دا موږ او تاسو د ان قیمت لاسته راوړو نو مساوي کېږي د ال قیمت دوه ال جمع یو سره جمع یو مساوي کېږي دوه د ال پر ځای باندې دوه وضع کوو یو وضع کوو چې هغه یو په دوه کې ضرب وو یو ضرب دوه مساوي په هغه دوه سره کېږي جمع یو مساوي هغه مو په فرمول کې درلودې مساوي کېږي په یو سره نو دوه په یو کښې مساوي په دوه سره جمع یو مساوي په درې سره نو موږ وایو چې د اوربیتال کښې درې اوربیتاله وجود لري ام په دې ترتیب د ډیپ اوربیټال کې د ډیپ فری سویه کې موږ په دې اساس کولای شو چې وایو کچری ان ته قیمت ورکړو بل اخره موږ تاسو وینو چې دلته 15 اوربیټال په لاس راکړي او په تاسو په دې ترتیب تاسو کولای شئ ګران زده کوونکو چې د اف په فری سویه کې تاسو کچری د ان قیمت مساوي په سلور سره سی په دې فرمول یا په همدغه طریقې مطابق تاسو کولای شئ چې د اف ریسویاکشی د اوربیټالونو شمیر پیدا کړی. د زګران د کوون کوس د لوس په دې برخه کې مولاتاسو د اوربیټالونو شمیر او تعداد مو پیدا کړ چې د اس په فریسویاکشی یو اوربیټال او د پی په فریسویاکي درې اوربیټال او د ډی په فریسویاکشی 15 اوربیټال او د اف ته چې تاسو لپاره یو کورنۍ دنده پاتې شوله تاسو به پیدا کړئ چې صوبه اوس راځو د هغوی الکترونونو تعداد په اوربیټالونو کې معلومو چې عمومي فرمول موږ تاسو درلوده چې دوه ان منفي سلور ان منفي دوه عمومي فرمول موږ تاسو درلوده دغه فرمول پر اساس باندې کولای شو چې په هر اوربیټال کې د الکترونونو شمیر وټاکو یعنی کچیر ان د قیمت یو ورکړو په دې فرمول کې سلور ان منفي دوه مساوي کیږي سلور خپل لیکو د ان پر ځای باندې د ان قیمت وزه کوو چې یو ده منفي په فرمول کې خپل لرو دوه ثابت عدد مساوي کیږي په سلور په یو کې مساوي په سلور سره سلور څخه چې دوه تفریق کړو بیرته دوه پاتېږي یعنی موږ تاسو وایو چې د اس په فری سوي کې په یو اوربیټال کې څو دانې الکترونونه وجود لري یا څو الکترونونه ځای والی سي دوه الکترونونه ځای والی سي په دې ترتیب کچیر د پی په فری سوي کې یا هم په اوربیټال کې چې درې اوربیټال یې درلود معلوم کړ چې څو الکترونونه ځایږي نو په همدې اساس راځو په فرمول کې سلور ان منفي دوه مساوي د ان پر ځای باندې د دوه قیمت وزه کوو چې سلور ضرب دوه منفي دوه سلور ضرب دوه مساوي پاته کیږي د دوه څخه یعنی دوه څخه تفریق کوو بیرته مساوي په شپږ سره کیږي وایو چې په د پی په اوربیټال کې چې درې اوربیټالونه وجود لري نو شپږ الکترونونه ځای والی سي یعنی په هر اوربیټال کې به درې درې دوه دوه الکترونونه ځایږي چې درې اوربیټال دي په همدې ترتیب د ډی په فری سویه کې چې اوربیټالونه یې 15 وه په هر اوربیټال کې تقریبا لس الکترونونه ځایږي او د اف فری سویه چې وه د اف فری سویه کې کچیر ان ته څلور قیمت ورکول سي هغه به مساوي سي په شپاڼس د شپاڼس څخه چې دوه بیرته کم سي مساوي کیږي په څوارلس سره یعنی څوارلس الکترونونه به په د اف په اوربیټالونو کښې ځایېږي نو که چیرې موږ او تاسو ځیر سو چې د الکترونونو شمېر یې څوارلس دی نو د اوربیټالونو شمېر به یې هم مساوي په اووه سره سي چې دا چې څنګه اووه لاسته راکړي اووه اوربیټاله تاسو کولای سئ چې د هغه فرمول پر اساس د اوربیټالونو شمېر پیدا کړي راځو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو اصلي او فرعي قشرونه لرو یا هم اصلي او فرعي سویې لرو چې موږ او تاسو ویله د اصلي او فرعي سویې په دوه برخو یو مثال اصلي وه بل فرعي وه اصلي قشر چې د خپله وایي د خپل هر اصلي کوانتم نمبر سره خپله یو اصلي انرژیکي سویه وجود لري چې دغه انرژي کی سویه موږ تاسو کولای شو چې د انګلیسي الفبا د حروفو یا هم د تور په واسطه سره وښیو چې عبارت دی له ا ل ام ان او پی کیو سره او په همدې اساس ان چې د خپله د یو خدمت اخیستلی سي تر اووه پورې په همدې ترتیب سره دغه ان مساوي کیږي په یو سره ان مساوي په دوه سره ان مساوي په درې سره موږ تاسو ته کولای سي چې د اصلي قشرونو تعداد راوشي نو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو فرعي قشرونه یا فرعي سویې لرو لکه څنګه چې د هر اصلي کوانتم نمبر سره خپل اصلي انرژیکي سویه وجود درلوده په همدې ترتیب د هر فرعي کوانتم نمبر سره خپله دغسې یو ټاکلې فرعي انرژیکي سویه وجود لري چې هر فرعي انرژیکي سویه موږ او تاسو د انګلیسي حروفو او الفبا د الفبا په حروفو پر اساس باندې کولای شو چې وښیي چې هغه فرعي سویه یا فرعي انرژیکي سویه بیا څلور دي چې هغه عبارت د اس پی ډي اف څخه په همدې ترتیب کیدای شي چې جي هم وجود ولري د فرعي سویې دي چې هر فرعي سویه موږ او تاسو ویله چې د اس فرعي سویه یو اوربیټال درلودي په یو اوربیټال کښې یوازې او یوازې څو الکترونونه ځایېدلی سي دوه الکترونونه زائد الیسی او د پی فری سویا کی بیا درې اوربیټال او چې په هر اوربیټال کې دوه دوه الکترون مساوي په شپږ الکترونونه سره کېدل د دې په فری سویا کې پنځه اوربیټال وجود درلود په همدې اساس لس الکترونونه زائد الیسی او د اف په اوربیټال فری اوربیټال کې یا فری سویا کې او اوربیټال وجود درلود او په هر اوربیټال کې دوه الکترونونه مساوي په څوارلس الکترونونه سره کېدل. رسوس ګرانو زده کوونکو چې اوربیټال مو پیژن هم دی ترتیب سره اصلی او فرعي قشرونه مو پیژندل. اوس کولای سو چې موږ او تاسو الکترونی د سو الکترونی اټومونو الکترونی جوړښت موږ او تاسو وپیژنو چې موږ او تاسو ویل الکترونونه چې دي په لومړي پړاو کې لومړی په انرژیکي سویو باندې او بیا هغه اوربیټالونه په هغه اوربیټالونو کښې ځای نیسي کوم چې په هغوی کښې انرژیکي سطحه یې ټیټه وي یا هم انرژي په کښې کمه ولیدل شي. نو په همدې اساس موږ او تاسو د دوی لپاره چې الکتروني جوړښت کې یا الکترونونو څه ډول جوړښت غوره کولی سي یو څو قاعدې لرو چې د هغه قاعدې په اساس باندې موږ او تاسو کولی سو لومړی خپله یو دغه ګراف ده. په دې ګراف کښې تاسو وینئ چې لومړی الکترون د کومې انرژیکي سویې څخه یا څخه اخیستل کېږي لکه څنګه چې موږ او تاسو وویله هر په لومړي پړاو کې انرژیکي سویه هغه اوربیټالونه په هغه اوربیټالونو کښې ځای نیسي کوم چې هلته د انرژیکي سطحه ټیټه وي. نو په همدې اساس تاسو وګورئ لومړی د اس یو اس څخه الکترون اخیستل کېږي و دوه اس ته ورکول کېږي او د دوه اس څخه د هغسې په ترتیب سره بیا راځي دوه پی ته الکترون ورکول کېږي. دوه پی څخه بیا راځي د درې اس انرژیکي سویې ته الکترون ورکول کېږي او په همدې اساس د هغسې په ترتیب سره درې پی ته د درې پی څخه څلور اس ته د څلور اس څخه بېرته دوی نسي کولی چې پنځه اس ته الکترون ورکړي. لومړی به درې ډي ته درې ډي شروع کېږي د ډي فرعي سویه شروع کېږي نو انرژیکي سویه شروع کېږي نو څلور اس څخه به درې ډي ته انرژي الکترون ورکول کېږي د درې ډي څخه په همدې ترتیب څلور پي ته د څلور پي څخه بیا پنځه اس ته ورکول کېږي. کله چې پنځه اس ته ورکول سو بیا پنځه اس څخه الکترون شپږ اس ته نسي ورکولی بېرته به په همدې ترتیب سره راځي څلور ډي ته د څلور ډي څخه پنځه پي د پنځه